سلام جوړ په خیر کابل کې د مخامش پک بچی شوی تاسو د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اوري زفر د سیال مکوربنه يم د افغانستان د مهمه خبرونو ترڅنګ مو د خیبر پختونخوا د روسي او سیلابونو له جزئیاتو هم خبرو خو په پیل کې لاند خبرونه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر وای له روسي سره به د تیلو د اخیستو موافقه ډیر ژر لاسلیک شي نور الدین عزیزی چې تیره اونۍ د یو پلاوی په مشرۍ مسکو ته تللی و په یو ویډیوي پیغام کې وای چې د بیو پر سر موافقه شوې ده یو وزیر رسمي موافقه لیک نه دی لاسلیک شوی روسي رسنۍ و تیره اونۍ ویلي و چې طالبان غواړي له روسیې څخه یو میلیون ټنه تیل واخلي په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ را وروسته د تیلو بیې زیاتې شوې دي او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې اوچا په وینا په تیر یو کال کې د ډیزلو بیې شاوخوا 90% لوړې شوې دي د دې خبري مجلې تر خبرېدو وروسته په شپږنیمه بجې د عربي متحده اماراتو په دوبۍ کې د کرکټ د آسیایي جام لوبو په ترڅ کې افغان لوبډله له سریلانکا سره لوبې کوي ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپل دویمه لوبه د سه‌شنبه په ورځ له بنگلاديش سره به وکړي په دې جام کې د افغانستان سریلانکا او بنگلاديش ترڅنګ د هند او پاکستان ملي لوبډلو هم برخه اخیستې ده په پاکستان کې سیلونو له جون میاشتې راهیسې د نږدې زرو کسانو ژوند اخیستی دی حکومت نن وویل چې شاوخوا 1.5 میلیونه کسان د دې سیلونو له امله بې سرپناه شوي دي د پاکستان صدراعظم شهباز شریف له نړیوالې ټولنې د دې سیلونو د مخنیوي لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند عاصم افتخار وویل چې ملګرو ملتونو د دې سیلونو په خاطر له مرستندویو سره د 1.6 میلیونه ډالرو د مرستې غوښتنه کړې ده او اوکراین په تیر یو میاشت کې تر 1 میلیون ټنه ډیر زراعتي محصولات د سمندر له لارې صادر کړي دي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تیر شپه ناوخته وویل چې د دریو سمندري بندرونو له لارې په نږدې یو میاشت کې 1 میلیون ټنه محصولات بهر ته صادر شوي دي وروسته تر دې چې د فبروري په 24مه روسیه پر اوکراین برید وکړ د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غله دانو صادرات په ټپه ودرېدل تر میاشت ملګرو ملتونو په منځګړیتوب مسکو او کیف موافقه وکړه چې دا صدرات به بیرته پیل شي وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو د افغانستان بانک د یوې امریکایي قاضي له روسي څرګندونو هرکلی کړی دی
د افغانستان بانک د امریکایي قاضي د وروستي اقدام چې ګواکې د سپتمبر د 18مې پیښې قربانیان د دې پیسو مستحق نه دي
سیلابونو په کندړ کې د خلکو د روزۍ د ګټلو لارې تړلې دي
لازمي پټي دي د کیسنګ دوی شول پټي دا شول ټوله لاندې کلی دي ګټې د پرتی د شګې په شول اړول دي مونږه په لکونو کو تاوان نه راړول دي
نن پر کابل هوایي ډګر د خنړې حمله تلیندې خو د هغه پیښې زیانمن لا تر اوسه نه دي جوړ شوی
زعمل ته بیروبار کې ومه چې یو دم انفجار وشو انفجار سره ما سترګې پټې کړلې
سیسی کارپوهانو وایي امریکا به یوازې ځان په افغانستان کې لاس نشي درلودلی احتمالا داخلي کړې ورسره همکاري کوي
ځینې عناصر په افغانستان کې او هغه په ډېر احتمال چې په طالبانو کې ځینې لوړ رتبه چارواکي د طالبانو سره په دې کې همکاري کوي
او د پاکستان د وروستیو سیلابونو ټول جزئیات درته لرو خبرونه کې ملتیا وکړئ
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي لا د هغو کسانو په لټه کې دي چې تیر میلادي کال په اگست میاشت کې د کابل په هوایي ډګر خونړۍ حمله کړې وه په غبن کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري خبر شوی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن په حواله پکې راغلی دی د به د هغو کسانو عدالت ته د راکاګلو څار پرې نږدې چې تیر کال د اگست میاشت په شپږویشتمه د دیارلس امریکایي ځواکونو په ګډون 1000 تنه افغانان ووژل جزئیات په دې راپور کې واورئ
تمام دې مریض مزه دې زیات تمام هر میاشت دوا اخلمه
22 کلن افغان ځوان چې د تیر کال د کابل هوایي ډګر حمله کې سخت ټپي شوی، لا هم صحت یې دومره ښه نه دی چې په اسانه ناسته ولاړه وکړي. دغه افغان ځوان چې د کابل ښار اوسیدونکی دی، نه غواړي په راپور کې نوم خور سي، خو وایي د دې لپاره چې مخکې یې په پوځي لیکو کې دنده درلوده او په هیواد کې یې د امنیتي ګواښ احساس کاوه، له هیواده بهر د تګ اراده یې کړې وه. خو له دې نه خبر چې نه یوازې د تګ اراده یې بریالی کېږي نه، بلکې په میاستو میاستو یې په ځای کې غورځوي.
بیروبار کې اومه چې یو دم انفجار وسو، انفجار سره ما سترګې پټې کړلې. کله زه شفخانې ته ویوړم، دوه ورځې بعد زه پوه شوم او ګرځېدی سم چې یو دوه کسه راسره کومکسي او ډېر په مشکله باندې زه خپل ضرورتونه رفع کوم، ډېر په مشکله باندې ګرځم، کامل انسان ورته نه یم.
د دغه ځوان په شان په لسګونه نورې افغان کورنۍ هم د یادې پېښې له امله تر اوسه د غم په ټغر ناستې دي، خو امریکا وایي لا هم د پیښې د عاملینو په لټه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه په یو خپور سوي بیان کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په حواله راغلی چې دوی به د هغو کسانو عدالت ته د راکاګلو څار پرې نه کړي چې تیر کال د اګست میاشت په 26مه نیټه د 14 امریکایي ځواکونو په ګډون 120 تنه افغانان ووژل. ښاغلی بلینکن چې د هغو 14 امریکایي سرتیرو د لومړني تلین په مناسبت خبرې کولې چې د تیر کال د اګست پښ پګويسته منېچا د کابل هوایي ډګر ته چیرمه حمله کې وو وزل سول، ویلي موږ به هیڅ کله د هغو کسانو عدالت ته درکاګلو لپاره تعقیب ونه درو چې د بریدې کړای. موږ د خپلو ادارو له همکارانو سره د هغوی د موندلو او نیولو لپاره لنګدې کار کوو. له افغان ول سره زموږ پراخ ملاتړ دوام لري. ښاغلی بلینکن ویلي چې امریکا د وصولي ډیپلوماسۍ او نورو اقداماتو له لارې هڅه کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو په ځاله بدل نسی. تیر 2021 کال د اګست 26مه نیټه هغه مهال چې په ټول افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو لاس ورځې کې دي، د کابل هوایي ډګر ته چیرمه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په ملاتړ د افغانانو د تخلي پر مهال د حمله وسوه. کله چې په زرګونه افغانان د کابل هوایي ډګر بیلابیلو دروازو سره په دې تمه راټول شوي وو چې له افغانستان څخه د یو خوندي هیواد پر لور وتښتي، د دې حملې پړه داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والی ډلې د خراسان څنګه منلی وه.
په راپور کې مواردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له هم د هغو کسانو په لټه کې دی چې تیر میلادي کال په اګست میاشت کې د کابل په هوایي ډګر خونړۍ حمله کړې وه. په هغه بیان کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري خپور شوی دی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په حواله پکې راغلی دی دوی به د هغه کسانو عدالت ته د راکاګلو څار پرې نږدي چې تیر کال د اګست میاشتې په 26مه د 14 امریکایي ځواکونو په ګډون 120 تنه افغانان ووژل. په همدې اړه مو د سولې او جنګ د مطالعاتو له ماوین ښاغلي حکمت اعظمي سره خبرې کړې دي او د هغوی نظر مو پوښتلی دی.
په دې شک نه سره امریکا د وتلو نه وروسته په افغانستان کې د دوی هغه پخوانۍ لاسرسی چې درلودې او یا پخوانۍ کوم استخباراتي کوشش چې درلودې هغه په ډېره زیاته اندازه کم شوی دی. مګر دا چې د طالبان تر واکمنۍ لاندې امریکا وکولای شي د کابل په سړک کې د القاعده مشر ایمان الزواهری پیدا کړي او هغه له منځه یوسي، زه فکر کوم دا د ښکارندوی کوي چې ځینې عناصر په افغانستان کې او هغه په ډېر استعمال شي په طالبانو کې ځینې لوړ رتبه چارواکي د طالبانو سره په دې کې همکاري کوي، د امریکا سره په دې کې همکاري کوي چې تر څو امریکا خپل هدف ته ورسېږي. نو زما باور دا دی چې امریکا واقعا یو ډلې پسې وي او هغه له منځه وړلو هڅه وکړي. په افغانستان کې اوس هم د دې توانایي لري، نه تنها چې د افغانستان په داخل کې توانایي لري، بلکې د سیمې هېوادونه هم دا اړیکې ورسره کومک کولی شي.
د سولې او جنګ د مطالعاتو معاون ښاغلی حکمت اعظمي و چې د بلینکن د وروستیو څرګندونو په اړه یې موږ سره خپل نظر شریک کړی و.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ.
اوس په کونړ ته ورشو. د کونړ اوسیدونکو ته بارانونو او سیلابونو زیات مالی زیانونه اړولي او د سړکونو په ګټونې ګڼ ټولګټي تاسیسات یا په بشپړ ډول ړنګ کړي او یا یې د ړنګېدو ګواښ سره مخ کړي دي. د ځایي خلکو په وینا چې زیات زیانونه هغو کورونو سړکونو او ځمکو ته رسېدلي چې د سیند پر غاړه دي. چارواکي بیا وایي یادو سیلابونو شپږ تنو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کونړ اوسیدونکي وایي په نورستان او کونړ کې د زیاتو بارانونو اورښت سیلابونو او په سیندونو کې د اوبو کچې لوړېدو ورته ګڼ مالی زیانونه اړولې دي. د ماڼوګي ولسوالۍ د سندرې کلي اوسیدونکی 15 کلن ذاکر الله خپلو هغو پټو ته حق حیران ولاړ دی چې کومو کې شولې کرلې او حاصل ورکولو ته چمتو وي، خو اوس له تیږو او خټو ډک دي او د سیند اوبه پکې څپې وهي. ذاکر الله وای د خلکو کړي خواري سیلابونو پر خړو بو لاهو کړه.
دا زمون پټی دی کې سیند وایږي، شولو پټیو دا شولې ټولې لاندې کلی دي، ګټې پکې پرتی دي، شګې په شول اړول دي، مونږ ته په لکونو اوبو تاوان نه راړول دي. د خلکو ځمکې ول دي، پلونه هم ول دي، لارو ته سیند راختلې، سړکونه هم ویجاړ کړل دي.
د کونړ مرکز اسدآباد، وټپور، سرکاڼو، نارنګ، خاص کونړ، څوکۍ او نورې سیمې هم سیند او سیلابونو سختې ځپلې. په لسګونه د هستوګنې کورونه، کرهڼیزې ځمکې او باغونه یې ویجاړ کړي دي چې ټول عاجلو مرستو ته اړتیا لري. په کونړ کې چارواکي بې وایي اورښتونو او سیلابونو یې ولایت کې 2 تنه وژلي او 4 ټپیان دي او ګڼو خلکو ته یې مالي زیانونه هم اړولي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې ډېر زیانمن شوي ولسوالۍ دي، هغه په اول نمبر کې د سرکاڼو ولسوالۍ ده چې د کوچیانو بیله اکثره چې ده د اوبو د لاندې شوي ده، د خلکو مالونه، فصلونه، باغونه هر څه پکې ضایع شوي دي. دویم نمبر کې وټپور ولسوالۍ پکې ډېره زیانمنه شوي ده، تقریبا د 10 پخوا او شاکې کورونه پکې وران شوي دي. همدغه شان یو د تختو پلو چې پل هم وړل شوی دی، او همدغه شان په کونړ خاص ولسوالۍ کې او په دانګام ولسوالۍ کې شپږ زخمیان او شهیدان لرو.
ښاغلی حنیف له مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو سیلاب ځپلو سره
د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
مونږ د دغه مرستندوی ادارو نه او د موسساتو نه غواړو چې دغه غریب ولس سره څومره څه شي کولی دی. ټول نه غټ د هغې ضرورت چې دی، هغه د یو سرپناه دی، د خیمو دی، همدغه شان د غذایي موادو دی، عاجلې مرستې وشي.
د کونړ تر څنګ نورستان، لغمان او ننګرهار هم سیلابونو ځپلي او زیاتې سیمې سیلابونو او سیندونو لاندې کړي دي. په ختیس کې چارواکو ویلي چې د څرخي الوتکو په وسیله یې په ننګرهار او لغمان کې په اوبو کې راګیر په سلګونو ښځې، ماشومان او سړي ژغورلي او خوندي ځایونو ته یې رسولي دي.
اوس په ګاونډي پاکستان ته ورشو. په پاکستان کې د سیلونو له امله بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره په دغه هیواد کې خبر ورکړی چې تیرو 3 میاشتو په ترڅ کې د دې سیلونو تلفات تر زور اوښتي دي او دې سیلونو تر 40 میلیونو ډیر کسان اغېزمن کړي دي. د سیلونو تازه حال د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال اسرار محمد څخه اخلم چې په سټوډیو کې راسره دی. محمد صاحب، په پیل کې ستړی مشي که دا راته ووایي چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې سیلونه ډیر ورانه کړی دی، تازه حال څه دی هلته؟
مننه ډیره زیاته. تازه حال دا دی چې کوم د تیرو 3 ورځو کې په سوات کې 15 کسان سیلابونو مړ کړي دي او نن دغه د 4 نور کسان په شانګله کې هغه مړه شوي. نو دغه شمېره 14 ته یوازې دغه سیمه کې ورسېده او پر دې سربېره په 13 اونۍ کې چې کومه ټوله شمېره د مړو په خیبر پښتونخوا کې هغه 150 ته رسېدلې ده، خو کره شمېرې لا هم نه دي معلومې. دا چې کوم یو اندازه لګول کېږي د قدرتي پتونو پر وړاندې کومه د مبارزې دره د خیبر پښتونخوا هغوی دغه خبره کوي. دغسې بیا په چارواکي وایي چې هلته په سوات کې 130 کیلومتره سړک هغه له منځه تللی دی، 15 رابطه پلونه خراب شوي او د 10 کورونو د ړنګېدو په ګډون 15 وړې او غټې هوټلې هم اوبو لاهو کړي دي. دغه راز په عین حال کې لږه شېبه مخکې د خیبر پښتونخوا د 400 نوخوا رسېدونکو ته خبرداری ورکړل شو چې له سیلابونو د ځان ژغورلو لپاره خوندي ځایونو ته لاړ شي، ځکه چې هلته کې کومه د کابل د سیند دی نوخار سره هغه کچه لوړه شوې ده. دغه سی بیا چې کوم مونډا هډ ورکس ته په چارسده کې هغه کوم د وبو کچ سی واشه ودا ندین علاوه به په سن کې چې کوم د سن دریاب کې چې کوم د وبو کچ رغم لوړه شوی دا نو سیلابونه نور هم سیوا کېدی شي او د پاکستان د ماحولیاتي بدلون چې کومه وزیره ده شیرین رحمان هغې دا خبره کړې ده چې شاوخوا څه باندې 3 کروڑ او 1.5 لک خلک هغه سیلابونو ځپلي دي دا مهال په پاکستان کې او دغه نه علاوه دغه ټول آبادی چې کوم ده د پاکستان تقریبا 45% جوړی کی
په لاندې ټکو کې راته مومن سیب وایي چې شهباز شریف د پاکستان صدراعظم د مرستې غوښتنه کړې وه نړیواله مرستې کړې دي
بالکل د پاکستان وزیر اعظم همدغه ویلي دي چې کوم بیلابیل نړیوال سازمانونه دي او مالی ادارې دي هغوی له سیلاب ځپلو سره تر دې دمه شاوخوا 1500 میلیون ډالرو مرستې هغه اعلان کړې دي
ډېره مننه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال اسرار مومن تاسو نه کوم وده
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې
روسیا او اوکراین نن یو بل د زاپوریژیا د اټومي مرکز شاوخوا د توغندیو پر ویشتلو تورن کړل د تورن یو ورځ وروسته تر دې لګول شوې دي چې روسیه د ملګرو ملتونو د اټومي وسلو د نه پراختیا د مسودې د تصویب مخه د زاپوریژیا د مسلې په خاطر ونیوله تفصیل په دې راپور کې وره
د اوکراین دولتي اټومي کمپنۍ په ټلګرام کې لیکلي دي چې د روسي ځواکونو د ډزو له عمله د زاپوریژیا مرکز بنسټونو ته زیان اوښتی دی او دا ویرشته چې راډیو اکټیف مواد خپاره شي او اور ولګي شي پرون ناوخته ماسکو استدلال وکړ چې د ملګرو ملتونو د اټومي وسلو د پراختیا د مسودې ځینې برخې په ښکاره ډول سیاسي بڼه لري وروسته تر دې چې د فبروري په وروستیو کې روسي پر اوکراین برید وکړ دوی اونۍ وروسته د زاپوریژیا اټومي مرکز لاندې کړ په دې برخه کې نړیوال دا اندېښنه لري چې اټومي ناورین رامنځته نه شي ځکه چې د دې مرکز برېښنا وړ مورس قطه شوې وه او هلته شاوخوا بیا بیا د بمباریو او ډزو راپورونه خپره شوي دي د اټومي وسلو د نه پراختیا تړون 191 هیوادو لاسلیک کړی دی دا تړون 50 کاله پخوانی دی او په هرو 5 کلونو کې یو ځل بیا کتنه ورته کیږي په نوې مسوده کې 4 ځایه د زاپوریژیا نوم اخیستل شوی دی او هلته اټومي مرکز ته نږدې پوځي فعالیتونو ته اندېښنه ښکاره شوې ده د روسیې د پلاوی مرستیال مشر اندری بلوسوف وویل چې دا کانفرنس له سیاسي پلاوی ارغمل شوی او په کې داسې موضوعات راپورته کیږي چې د اټومي وسلو د نه پراختیا له تړون سره مستقیم ارتباط نه لري د زیاته کړه چې اوکراین او ملاتړ یې د دې تړون د ناکامۍ سبب شوي دي خو په مسوده کې پر روسیې شخص شوی دی چې د زاپوریژیا له سیمې خپل ځواکونه وباسي
له خبرونو ور اخوا
یو امریکایي قاضي وایي د سپتمبر د 11 قربانیان د افغانستان د مرکزی بانک د شتمنیو د ضبط کولو حق نه لري په مهاتن کې د امریکا قاضي القضات سارا ویلي د افغانستان د مرکزی بانک کنګل شوی شتمنی اړوند پریکړه یوازې د امریکا ولسمشر کولای شي او سپارښتنه کړې ده د شتمنی دی په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر 11 پیخ قربانیانو ته نه ورکول کیږي د پداسې حال کې د چیش په ګرزي وړاندې د نیویارک محکمې هم هغه غوښتنه رد کړې وه چې دا کنګل شوی شتمنی دې د سپتمبر 11 قربانیانو ته ورکړل شي د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک چارواکي د دغه امریکایي قاضي د څرګندونو هرکلی کوي او له امریکا غواړي چې د افغانانو دا شتمنی ورته آزاد کړي جزئیات په دې راپور کې واوري
روسته له هغه چې د سپتمبر 11 پیښې د قربانیانو کورنۍ او د امریکا جمهور رئیس ته پیولې کې له هغه غوښتي چې د افغانستان کنګل شوی پانګه د دوی پر ځای افغانانو ته ورکړي یو امریکایي قاضي وایي دا شتمنۍ باید بیرته افغانانو ته ورکړل شي او د یادې پیښې قربانیان حقدار نه دي رویټرز خبری آژانس په منهاتن کې د امریکا قاضي القضات سارا نټبرن په حواله لیکلي چې ویلي دي د سپتمبر 11 د بریدونو قربانیانو ته د اجازه ورنکړل شي چې د افغانستان افغانستان مرکزی بانک پورې اړوند میلیارډونه ډالر شتمنۍ ضبط کړي. سارا نیټبرن ویلي چې د قانون لمخې د یادې پیښې قربانیانو ته د دې شتمنیو د ورکړې صلاحیت محکمه نه بلکې یوازې ولسمشر لري. میرمن نیټبرن ویلي د طالبانو قربانیان یعنی عام افغانان کلونه کلونه د عدالت حساب ورکولو او جبران لپاره مبارزه کوي. دوی د دې حقدار نه دي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک چارواکي د دغې امریکایي قاضي د څرګندونو هرکلی کوي او وایي چې دا شتمنۍ باید زر تر زره بیرته افغانانو ته ورکړل سي. د دې بانک ویان صابر مومند ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان بانک د امریکایي قاضي د وروستي اقدام چې ګواکې د سپتمبر د 18 پیښې قربانیان د دې پیسو مستحق نه دي هرکلی کوي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته امریکا د افغانستان 9 میلیارد ډالر بانکي شتمنۍ کنګل کړي. د فبروري په میاشت کې د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په یو اجرایوي حکم کې د دې پیسو 3.5 میلیارد ډالر د افغانانو د ګټو لپاره ځانګړي کړي او د پاتې نورو په اړه یې وویل چې د 2001 کال د سپتمبر قربانیانو کورنیو ته به ورکړل سي. خو د اسد میاشتې په 26مه نیټه د سپتمبر د 18 په پیښه کې د قربانی شویو 80 کورنیو یو لیک چې د امریکا ولسمشر ته استولای له هغه غوښتل سوی چې د افغانستان کنګل سوی پانګه افغانانو ته وسپاري. په دې لیک کې چې یو شمېر امریکایي رسنیو خبر کړای راغلي له دې 9 میلیارد ډالرو د سپتمبر د 18 پیښې د قربانیانو کورنیو ته په هر نوم پیسې ورکول له قانوني اړخه شکمن او له اخلاقي پلوه ناسم عمل دی. یو شمېر افغان اقتصادي کارپوهان وایي که دا شتمنۍ له کنګلېدو آزاد سي د افغان سوداګرو او سوداګریزو چارو د افغانستان بانک نقدینګي او پر خصوصي بانکونو د خلکو اتللای باور به بیرته ورغیږي. لدی ډلې محسن اکبری ازادي رادیو ته د دې شتمنیو د نه ازادیتو د پایلې په اړه وویل
اگر پولها آزاد نشوه کدا پیسې آزاد نسی د نقدو پیسو په هیواد دننه او بهر د پیسو انتقالات په کافي اندازه پیسو ته د سوداګرو نه لاسرسي پر بانکونو د خلکو بې باوري او بل اخره به د بیکاری او بیوزلی کچا نور هم لوړ سي او خلک به لا جدي ستونزو سره مخامخ سي.
کته هم د طالبانو د حکومت د چارواکو په ګډون ملګرو ملتونو او د اکثرو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو استازو هڅې کړي چې امریکا ته د دې شتمنیو د ازادۍ دوه قناعت ورکړي. خو د اسد په 25مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس وویل دوی په داسې لارو چارو غور کوي چې دا پیسې د طالبانو لاس ته ونه ولیږي او یوازې د عامو وګړو د مرستو لپاره وکارول سي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د میرمن لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا مری له نړیوالو او له اسلامي بنسټونو غواړي چې د طالبانو په مقابل کې د افغان میرمنو د حقونو د دفاع لوړ غږ ووسی. اغه لمری د سعودي یوې ورسپانې سعودي ګیسټ سره په مرکه کې د غشان ویلې دي چې سعودي عربستان باید د افغان میرمنو د حقونو د دفاع لپاره ګامونه واخلي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ وروسته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او د میرمنو وړاندې د کار کولو دروازې اتړل شوې دي. یو شمېر افغان میرمنې وایي طالبان د اسلامي نظام په بهانه غواړي د دوی حقوق تلف کړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو اداره وایي د میرمنو له ګډون پرته افغانستان تلپاتې سولې ته نشي رسېدلی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې وایندویانو زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د کابل وسیدونکې سرایا چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ مخکې د اووم ټولګي زده کوونکې وه، اوس په کور ناسته ده ځکه چې پر مخ یې د ښوونځي دروازې تړل سوي دي. هغه وایي افغان میرمنې او نجونې په بیلابیلو پلمو د طالبانو له لورې منصبي کېږي. هغه ادعا چې مخکې تر دې طالبانو رد کړې ده.
اسلام پلمه کړی دی. په اسلام کې هیڅ وخت نه دی ویل سوي چې د علم زده کړه یوازې په نارینه فرض ده، بلکې په نر او ښځه دواړه فرض ده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغان میرمنو د حقونو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا میری د جمعې په ورځ د سعودي غزت په نوم له یوې ورځپاڼې سره په مرکه کې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیله تر اوسه د بشر د حقونو وضعیت بدترینه وباله او له اسلامي بنسټونو څخه یې غوښتنه وکړه چې د طالبانو په وړاندې د افغان میرمنو او نجونو له حقونو ملاتړ وکړي. اغلی امیری له سعودي عربستان وغوښتل چې د افغان میرمنو د حقونو د ملاتړ په برخه کې پیاوړي ګامونه واخلي. نوموړي دغه شان ویلي چې د طالبانو حکومت د روان میلادي کال د مارچ له درویشتمې تر دې دمه د میرمنو د حذفولو شپاړس فرمانونه خپاره کړي دي. نیلوفر هغه میرمن ده چې د طالبانو له راتګ وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په هغه اداره کې چې کار یې کاوه د محدودیتونو له امله ورته وویل سوه چې نوره دندې ته مه راځه.
زما په نظر اسلام نارینه او ښځو ته یو برابر حقوق ورکړي دي. دواړه کولای سي زده کړې وکړي، کار وکړي، باید هر څه مساوي واوسي. زه فکر کوم چې امارات افغان میرمنو ته یوازې پلمې لټوي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې د جمعې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي دي په افغانستان کې میرمنې او نجونې نامرې کېږي. د ټویټ په دوام راغلي د میرمنو له ګډون پرته افغانستان تلپاتې سولې ته نسي رسېدای. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویاندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په افغانستان کې د نجونو په وړاندې له شپږم ټولګیو پورته ښوونځي تړلي دي او دغه شان میرمنو ته د کار اجازه نه ورکوي. دغه ډول یې له محرم پرته په میرمنو د سفر بندیز لګولی او دوی ته د خپلو حقونو د غوښتنو په پار د سوله ییزو لاریونونو اجازه هم نه ورکول کېږي. دا هغه څه دي چې د طالبانو په وړاندې په کور دننه او بهر غبرګونونه راپارولي دي، خو طالبانو ویلي دي چې د میرمنو کونه د اسلامي چوکاټ پر بنسټ برابر کړی دی.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري لاملمنو پوښتنی کولای سي. شمیرې د خبرونه په ترڅ کې لانو.
د خبری مجلې په دې برخه کې تاسو را لګلې پیغامونه راخلو، خو تر هغه وړاندې یو ځل بیا غوړم یادونه وکړم چې د دې خبری مجلې تر خپرېدو وروسته په شپږنیمه بجو د عربي متحده اماراتو په دوبۍ کې د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې افغان لوبډله له سریلانکا سره خپله اوله لوبه کوي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپله دوهمه لوبه د سې شنبه په ورځ له بنگلاديش سره وکړي. په دې جام کې د افغانستان، سریلانکا او بنگلاديش ترڅنګ د هند او پاکستان ملي دلو هم برخه اخیستی ده. استاس پیغامونه
ما دغه پیغام دی چې د پاریا په ولایت دولت آباد ولسوالۍ څخه خبره کوم چې دغه یو کوتا طریقه غنګر کړی و او د دولت آباد سرندوال رشوت پیسې ځینې واخیستلې برته یې هلا کړې. دغه شیان دولت آباد په مسؤلین دې ټولو ته تبدیل کړي.
زه عاطف الله د هلمند د نارساج د لکدری د سلک څخه ستاسو د ازادي راډیو ته د پیغام فرستم. زما د اسلامي امارت دغه د بایومتریکي تذکرو د مسؤلینو څخه ته دا پیغام دی چې په دغه تذکرو کې لږ اسانی راولي. را بس کې برقي تذکرو سره ډیر خلک ورسره نه عادت دي، نو اکثره خلک جوړ کړي نه دي. د چا تذکرې کاغذي د انتخاباتو دي او بعضي اعتماد دي، بعض نور مشکلات لري. دوک له راستانی راولی نو بیا ان شاء الله د افغانستان د خلکو لپاره ډیره وسایي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دغه پیغام ما خاص خدای لپاره در لګل دی ترڅو د منګ ځوانان په نشي توک باندې اختر نشي ورور زړه مې ډیر داس کړی دی، ځکه په هزار ډول خرڅیک نه د ما پیغام نشر کړ ترڅو د اسلامي امارات چورو کې اوري دغه خلکو مخه ونیسي. مننه. خیر.
سلامونه ستاسو د رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته بعد له سلامه. د بعضو افغانانو ورونو اقتصادي وضع به ډیر هم خوي، خو مګر هم دغه سوال کول او خیرن ګرځېدل او دغه وږي سترګې د دوی یا پیدایشي عادت وي او یا دغه د موادو د کارتونو توزیع پر وخت یو دم الهام الهي د خیرات په دوی راشي، د هر چا څخه به دوی ډیر ورخطا وي. چې دغه زما په نظر ډیر اوسپک عمل او د شرم ځای ده. په دې هیله چې ځانونه اصلاح کړي او دغه مستحق خلکو ته وخت ورکړي. دومه موضوع مې دغه د بعضو ځایي ملکانو په حق لدی. چې دوی به دغه نامستحق خلک مستحق وګڼي او مستحق به نامستحق ګڼي، او دغه کوم مسؤولین مامورین چې د کارتونو د توزیع دي دوی هم د مالکانو خولې ته زیاته ترجیح ورکوي.
بلې، السلام علیکم. زه د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ ستاسو سره په اړیکه کې یم. د کانی په نامه طالب د ناکل آباد په سیمه کې چې په ودو کې خلک ډیر ځینې په تکلیف دي، بېخي نه ډیره په تکلیف دي. نه په واده کې دریا پرېږدي، نه ټی پرېږدي، نه ډی پرېږدي، هیڅ مشکل هر مشکل ته جوړي په ښځو کې لیدلې، په ځانه کې لیدلې. که مطلقا خبره ورسره وپیچې بس پرېږدي دي نه. موږ په لس کاله، پنځه کاله، په اووه کاله کې یوه شادي پیدا کړو، یوه خوشحالي پیدا کړو، هغه موږ په مابس کې تېرو. ولې داسې راسره وسي؟ هیله لرو چې زموږ پیغام ته لوړ پورو چارواکو پورې ورسوي. سلام علیکم.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421201. شمیره بیا تکراروم 00420211421201.